سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سم په لختر کې لایکو خبرونه په خبرونو پیلو په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له لسګونو اسرو افغان کډوالو څخه د سیاسي هدف لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې او یو بشري ناورین روان دی د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو ستنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي دي چې کډوالو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنول او پراخ یې زورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې پر لږ تر لږه اووه توقیف ځایونو کې نیول شوي افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حق نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرندې کرویلی امرسته کوونکي او د خړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوه کې ګټوره بحث کړی دی. مرمنډې کرنن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی لیکنه کړې ده خو د خبرو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. هغې زیاته کړه د افغانستان خلک له څو ناورینو څخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر هغه ډالر ته چې لګول کېږي اړتیا لري. کرنډې کرویلی هیواد یې د افغانستان ستان د لوی مرسته کوونکي په توګه د هر یو ډالر لپاره چې مصرفيږي حساب ورکوونې ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام WFP ویلي د راتلونکي ژمي لپاره 1 میلیون زیان کالو افغانانو سره د مرستې لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلي د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. دا ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې حملو وروسته اسرائیلي کونه زغروال گاډي د کلابند روختون دروازې په څومټشي کې ایسای پرځای شوې دي. د روختون په غزه کې د تیرو 15 نیو د جګړې پاستي محور بدل شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روختیا پلان او له جګړو بي ځای شوي خلک پکې دي د نه پر روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولای له هغه ځایه ووځي. اوکرانی چارواکی وایي د پارلمان غړی الکساندر دنوبینیس کی ته رسمن خبر ورکړ شوی دی چې په خیانت مشکوک دی او د کیف دیوی محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې وي. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې SBU نن په بیان کې اعلان وکړ چې ښاغلی الکساندر له روسي سره په همکارۍ او د اوکراین پر ضد د دسیسې په جوړولو تورن دی. دا تور الکساندر له خوا بیا رد شوی دی خو SBU وی الکساندر په هغو اقداماتو کې برخه اخیستی ده چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز لخوا څار پرې کېده. محکمې تایید کړې ده چې د SBU موندنې دقیقې دي او کافي شواهد لري. پر ښاغلي الکساندر پر خپل ټلګرام پاڼه په یو ویډیو کې تایید کړې ده چې د تا د جنوري تر 12 پورې په توقیف کې د پاتې کېدو امر شوی دی. خبرونه مو واوریدل لوراندې خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. وړاندې بار سره واوري چې نړیوالو سازمانونو له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان له حکومتې غوښتې دي چې دغه لړۍ ودروي. وړاندې به په خبرونه کې د دې سازمان د غوښتنې او اندېښنې په اړه جزئیات درکړو. همدارنګه له پاکستانه راستنو شوو افغان کډوالو ته د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینې پوهنتونونو بورسي اعلان کړي دي.
خوشبختانه اوس خوشحالی حکومت دلته مونږ ته هم د تعلیم زمینه برابر کړې ده او بستونه اعلان کړي دي چې افغان مهاجرین کولای شي شیخ پلس دکړو ته ادامه ورکړي.
خدا چې پدې کې نجونو ته څه ځای شته کنه شته ده. وړاندې به په دې اړه هم درته په خبرونه کې جزئیات ولرو. د افغانستان شمال ته به هم ورشو چې هلته د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې ډاکټران ورته شفري نسخې لیکي.
دا نقصه ټول قایتو نقصه دی دلته دوا پمنګ باندې دوچان د خرڅي موږ مشکلات دغه د چبل د وخانه ته زبل د وخانه سرګردان است بل د وخانه وای نه پویګ موږ په دې نقصه باندې
په خزه کې به جګړې ته هم ورشو نو مطلب هم شته عملتي هم غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د بخندړيوال ساسمان وايي افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چاره کې له زورګونو افغانانو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ساسمان په یوې اعلامیه کې چې پرون وخت خبره کړې ده د افغانانو د اخراج په برخه کې د ړوندتیا مناسبې پروسې او حساب ورکونې د بشپړ نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او مخالفت پیښې زیات شوې دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی بیا وایي دوی یوازې د بی اسناد او افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل امید زهیر مولا ورو
د بخنه نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې درونتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی. د سازمان په خپل نوي اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي د زورګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقونو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کیدای شي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زورګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړي هم دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د 9 جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازي پر مخ ځي. راپور کې تایید شوی چې لدی مرکزونو په لږ تر لږه وو هغو کې زنداني شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکو نیولو ته پرېښودل شوی دی. د بخنې نړیوال سازمان په راپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومت یې غوښتي چې سمدستي د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخې زورونې مخه ونیسي. د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان داسې مال په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې له دې وړاندې افغانستان ته تراستانو شوی او ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونې کیسې رسنیزي شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی پرون د دې هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي دي.
لومړی خدا یو ډول ګونګتیا ده چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی. خدا د پاکستانی حکومت حق دی چې افغانستان اوس لګواخه وتلی، کومه کورنۍ جګړه پکې نشته، بهرني ځواکونه چې هلته وو وسللي، نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبره کوي چې ډیر شمیر افغانان روسیو کې ویلي چې له قانوني اسناد لرلو سره سره زورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
و موریدل چې په پاکستان کې او له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او ویلي چې دغه پروسه شفافه نه ده او دغه کورنۍ چې راستنول کیږي په هغه توقیف ځایونو کې چې دوی ساتل کیږي ورته مدافع وکیل نه نیول کیږي او همدارنګه د کورنیو غړو سره ورته د لیدلو اجازه نه ورکول کیږي. بل پلو بیا په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د یو افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چا لخوا وژل شوی دی چې د ورسره کار کاوه. ترکیه رسنۍ هم له دې پیښې سره په تړاو د یو شمېر تورونو له قوله خبرو کړی دی چې دا افغان کډوال د ډبرو په سکرو کې په یو غیر قانوني کان کې کار کوه او کله چې د کار پر مهال بې هوشه شوی و د کان مالکانو له دې عمله چې غیر قانوني کیندنه یې معلومه نه شي هغه یې وواژه او بیا یې جسد ته اور واچو. ترکیه پولیسو د دې پیښې په تور شپک شکمن کسان تر اوسه نیولي دي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت هم د موضوع تایید کړی دی وایي چې د قضیه د ترکیه پولیسو لخوا څېړل کیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په ترکیه کې د یو افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وایي چې نوموړی د هغو کسانو لخوا چې د ورسره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوي کس کورنۍ وایي دوی وړاندې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله په ایران کې اوسېدل او کله چې هلته د جبري اخراج له ګواښ سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمر ګلی ازادي رادیو ته وویل میړه د کورنۍ لپاره یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. د هغې له قوله تمه وه چې هغه د تل په څیر پنجشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي، خو رانغې او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شوه چې هغه وژل شوی دی.
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او موږ تر هغه وخته ویده کېدلو. سهار چې ویښه شوم ومې لیدل چې هغه نه دی راغلی. پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو. غرمه یې خبر راکړ چې یو جسد پیدا شوی. کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې میړه مې و.
قمر ګله وایي پوښتنه یې دا ده چې غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلی او بیا یې د هغه جسد سوځولی دی.
زه غواړم له دوی وپوښتم چې ولې یې وژه. که لوېدلی و یا هم ټپي شوی و راوستلی به یې و. موږ به روغتون ته بیولی و. ولې یې وسوځاوه؟ لاسونه او پښې یې ماتې وې، سر یې مات شوی و.
میرمن قمر ګله وایي د میړه جسد یې خاورو ته وسپاره، خو تر اوسه هم د امنیت او له ترکیې د اخراج له ویرې په کور کې بندیان دي. حخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زونګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسد یې سوځول شوی دی. یوې ترکی رسنۍ ترکیا مینوت راپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیې په تور شپږ تنه شکمن کسان نیولي او هغوی اعتراف کړی چې هغه له دې عمله وژل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نه شي. په راپور کې راغلي نیول شوی یو شکمن ویلي چې وزیر محمد د کار پر مهال بې هوښه شو او یو بل کارګر زړه ته مساج ورکاوه او وروسته بیا د کار مالکانو ته احوال ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلي دکان یو مالک هاکان کارنوش له دې عمله چې غیر قانوني کان کیندنه یې افشا نه شي نو غوښتل چې وزیر محمد روغتون ته یوسي. نیول شوی یو شکمنو کسانو دا هم ویلي چې وزیر محمد لومړی شکنجه او بیا ووژل شو او وروسته یې بیا د هغه جسد وسوځاوه. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته وموندل شو. هخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه او ویل د ترکیې پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوي وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شویو څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پښې پرې شوي او کار نشي کولی. بلخوا بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نورتانی لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې. دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړئ.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 112 6401. د پیغام سبتون کې ماشین شمیره 00 422 112 145.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې په کنړ کې د کنړ پر سینه د برېښنا کور د جوړولو پلان لري. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سرویګانې بشپړ شوي او د بودیجې پیدا کولو سره به پرې عملي کار پیل شي. همدې خبرې خلک خوښ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې لسیم یاورو.
د کنړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیستی او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیند دی بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور راویستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتي او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کنړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیله مند کړل او وایي که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړی نه دی د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي. او دا یوازې د برېښنا بند جوړېدل نه، دا د افغانستان جوړېدل نه ده. هغه برېښنا وی چې موږ اوس کله موږ په بلیونو کې کټ کیږي، کله زموږ نه باد او باران او په نور آفتونو کې برېښنا وی نه وي، په نورو باندې تاکیا کوو، خپلې پیسې خپل هغې ته ورکوو، د دغه ار سره مخلاصیږو. او حتی د دې بند سره به یوازې دا نه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي، موږ نورو بعض هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې څلوېښت میلیونو افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آبادې شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې شکوم بند جوړیږي دي ته ټول افغانان ډیر لیوال او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې داسې یو اندازه بوج رچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک به هم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په هغه ښېګڼو باندې نه دي پوه شوي چې تر زموږ دغه اوبه دوی ته مفت ور روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زموږ مهاجر ورونو سره وکړل، موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم دا سرته د بند دی جوړولو اعلان کړی دی، موږ هر کله کوو تر خپل وس اندازې پورې، خپل هم ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بېرته راستانه شوي دي، ډېر ضرورتلې کوړې د کړېدل ولسته، د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند سا شي. ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن اخندزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سور تاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د چاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به و نیم زره میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارفو زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وې، خو د هغه له وژل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګاونډیانو ته لا د پخوا په څیر وړیا بهیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوس به هم غزې ته ورشو. د غزې روغتیا چارواکي وایي لسګونه مړي د الشفا په مرکزي روغتون کې په ډلیز قبر کې ښخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرایلي ټانکونه د دې روغتون دروازې ته رسیدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزې د مرکزي روغتون الشفا مشر محمد ابو سلمیا وایي چې یو سلو نه اویا مړي د دې روغتون په انګړ کې په ډلیز قبر کې ښخ کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې ډله کې د اوو ماشومانو او هغو نه ویشتو کسانو مړي هم شامل دي چې د روغتون د بیړني مراقبت په څانګه کې مړه شوي دي. د ابو سلمیا په وینا د ناروغانو وروسته له هغه سا ورکړه چې د روغتون د تیلو او نورو اړتیا وړ موادو زیرمې پای ته ورسېدې او دوی دې ته اړ شول چې په ډله ییز قبر کې یو ځای ښخ کړي. په عین حال کې په روغتون کې دننه د فرانس پرس خبری آژانس یو همکار خبریال ویلي دي چې د ورستو شویو مړو بوی د روغتون په هره برخه کې احساسیږي. له بلې خوا په داسې حال کې چې په غزه کې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي، د متحدو ایالاتونو ولسمشر له اسرایلو غوښتي دي چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. جو بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې روغتون باید خوندي وي. بایدن پر اسرایلو غږ وکړ چې د روغتون وضعیت ته په پام سره له لږ ځواک څخه کار واخلي. عیني شاهدان وایي د الشفاب شاوخوا کې له څو ورځو هوایي حملو وروسته اسرایلي ټانکونه او زغرګاډي د کلابند روغتون د دروازې په څو متره واټن کې ځای پر ځای شوي دي. دا روغتون په غزه کې د تیرو 15 اونیو د جګړې په اصلي محور بدل شوی دی. اسرایل وایي دا روغتون د پټو فعالیتونو یوه پوځي قرارګاه ده چې حماس ډله کار ترې اخلي. حماس ډله د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روغتون کې دننه زرګونه او احتمالا شاوخوا 10,000 کسان چې ناروغان، روغتیا پالان او له جګړو بې ځایه شوي خلک پکې دي، په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولای له هغه ځایه ووځي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلي پوځ په حملو کې تر دې دمه د زرګونه ماشومانو په ګډون 1,240 کسان وژل شوي دي چې ډیری ملکي وګړي دي. له بلې خوا د اسرایلو پوځ ویلي چې د غزې په جګړه کې 40 سرتیري وژل شوي دي.
اوس به د افغانستان شمال ته ورشو. د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د ډاکټرانو له شفري نقصو شکایت کوي او له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دې غیر قانوني کړنې مخنیوی وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندز ښار یو وسیدونکي احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا نقصې ټوله قیتو نقصې دي، دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته ځو، بل دواخانه سرګردانه ستو، بل دواخانه وای نه پویږو مونږ په دې نقصې باندې. مونږ د دولت نه دا خواهش لرو چې مونږ ته دا نقصې باید صحیح کړي. دوی داسې نقصې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو، مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامې روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکي عبدالقادر احمدي ازادي راډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته ځو، دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، د نسخه سره کوي، موږ ته وایي لاړ شه د موږ د دواخانې ته لاړ شه، د نقطه ورو کې ته دوا درکړي، هغه داسې موږ هلته دوا واخلو، هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي، بل چروي هغه پینه پویږي، وای دا چی نوښته کړی دی.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغ مورې د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې و، دای هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخص شفخانو ته زم ما دا ډاکټرانو سره خپل د شفخانو کې اخلم، دا مته قیمت تمامي، چونکې زه لاسمه نور د خانو ته هغه نقصې قید بیا خل نه پېږي، ډاکټران به مجبور به تمال ته واخلم، هغه دوا مته ډېر جګه تمامي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسیدونکو شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم، رفتم، خدا نشان دادم وخته کې ما
زه ناروغم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد ښار په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول، نو اړ شوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخې کنټرول کړي.
د شورا ټیمونو لګیا دي چې شفري نسخې کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولسته مونږ ژمنې او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون څوک سرکشي کوي، ان شاء الله هغه به مونږ نیسو، هغه به ګرفتار کیږي او هغه به جزا ورکول کیږي او دواخانو کلینیک به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو اوسیدونکي نه دي چې د ډاکترانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمېر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم ورزو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
بیا هم تاسو هغه خوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پریږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې یو ډیره ظالمانه او یو ډیره نه بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپلې پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې له سره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 40-50 دېش انداسې شل کاله تیر کړي، دلته خپل شتمنۍ کورونه زده کړي، ټول اولادونه په خپل هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې همدغه یخونو کې همدغه سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړی یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي چې کوم قانون لمخې تاسو همدغه پلان عملي کوي، د بشري حقوقو تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقو تر پښو لاندې دي، انساني حقوقو تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېرې پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغز ایناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغز او حسد به په کلونو کلونو له منځه نه ځي.
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. والسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکوونکو ته سلام. بعد السلام الله فارغ الجيل کوچ تاثر تماس کی زو غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت فائدہ دے تور خام او دی چمن بارډر باندې سعودي عمل د کدی افغان کډوالو دی پاره چې وسره زنان دی کچنیان دی په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی فاته شنه وګي چکن خوراک دی نچکا کی نه جواب داس کوم سعودي ستانه دی خوراک دی شاک ستانه سرپناه ستانه نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي او شروع کوو. سلام.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. ما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهاړي خالي په تشو تورو کالو کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
همدارنګ تاسو کولای شئ زموږ د شمیرې ته 00422111421 زموږ په ژوندۍ خبرونه کې زنګ ووهئ، او همدارنګ د خپل ستونزو په اړه باندې چې په سیمه کې ورسره مخ یاستئ په پروګرامونو کې موږ ته د خپلې سیمې وصیت ووایاست، او همدارنګ کار ستونزه لرئ کولای شئ ووایئ که موږ لاسرسی درلودو، او تر کوم ځای مو چې کولای شو ستاسو غږ به تر چارو کورسو تر سو ساسی پسیمه کی ستونزی حل شي. اوس مرزو په دوی منی مای کی 25 دقیقې بس تر تلرو خاطر هغه وړاندې لند خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې لسګونه زره افغانو کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې او بشري ناورین روان دی، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول به د هغوی فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کیرن ډیکر ویلي مرسته کوونکي او د خوړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوحه کې ګټور بحثي ورسره درلوده. مرمن ډیکر نن په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر په دې اړه لیکنه کړې ده، خو د نورو خبرو جزئیات یې نه دي ورکړي. هغه زیاته کړې ده افغانستان خلک له څو ناورینونو څخه د ژوندي پاتې کېدو لپاره هر ډالر چې لګول کېږي اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرایلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسېدلي، د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرایلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. د ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي چې د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو هوایي حملو وروسته اسرایلي ټانکونه دغې کلابند روغتون ته ورسېدلی دي. او اوکراینی چارواکي وایي د پارلمان غړی الکساندرا دوبنیسکي ته رسمن خبر ورکړل شوی دی چې په خیانت مشکوک دی، او د کیف د یوې محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې پاتې کیږي. غلی الکساندر په دې تورن دی چې روسیې ته یې جاسوسي کوله.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 15 دقیقه اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه پتیره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي، او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کوي ښاغلی صدیق منصور انصاری، او همدارنګ ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم را سره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډیر زیات ښه راغلئ. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدی شي، که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
ښاغلي مومند، ټولو همکارانو، معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. پاکستان د شته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ویستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د نننه پراخې اقتصادي او ټولنیز او سیاسي ستونزې موجود دي. نړیوال ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړي او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري، چې په کور دننه بي ځای شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسو د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 9 میلیون انسانان د فقر او تنګلاسي سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجرو افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل. ستاسو حکومت هم پراخ ستونزې دیږي مهاجرینو ته، هم چې نوی خپل کور او کلی ته راستنیږي کلی او کورونه اکثر وران وي، اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته یې پانګې ترورل کیږي. څه د پولیسو او پوځ لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیشن په خواني مشر خاغلی افراسیاب خدت په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو اته د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي. د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي، ځمکې او جایدادونه، کاروبار او دوکانونه یې. نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د غومره ډیرو مهاجرینو راتګ، د هغوی اقتصادي وضعیت، د هغوی د اسکان مسله، د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي. او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو، مبحث لرو. اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونی سرپرست ښاغلی یونس مومند په لاین کې دی. مومند صاحب، که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبانو حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد، واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي، که څنګه؟ مهرباني صاحب.
تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري، په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي. یو رښتینی اقتصاد چې ټول شان په خپله پر دغه اقتصاد باندې کر کوم، دغه حالات چې اوس دغه نه مهاجرین چې رااله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته، د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې تیر هفته کې موږ د اوتاق شرات مشران تقریبا هم تورخان ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړي وو، هلته مو ولیدل. هلته دا کارونه کچېري واقعیت ته خبرې بسړې وي، کدا یو داس چاته لیدلی چې هغه پلان جوړولای. زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در سنجل ته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولیدل تقریبا یو بسته کې د مازګر د ازان به د مخسن در ازان پر جوړ کړو. هلته د روزو رکست لپاره ځای جوړ کړو، شانې جوړ کړو، دا ټول شانې خامه ده کړو. یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته فکر کوم په اخلاص ته خلک ولاړ دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه سوې دي ز قابل د تقدیر بولم، او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده لپاره به وګورو چې جامیل بلملی او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
مننه له مومند. یو پښتنه بل مترکیږي، پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجی دي چې په یو دمه دغه دومره د ولس لکه کډوالو در ایستلو موضوع را مخ کې کړل. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخ ته یوسي، خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باس یو په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت، لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی.
فکر کوم یو ګرم چې تاسو ولې یو شی چې د افغانانو پر جامعې جهاني حق دی، هغه داسې چې څنګه وکولې چې خلک د خیمو سره وباسي، خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت څلور میاشت کې باید برابرې کړي، خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي. په تور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې منه دي، موږ پنبې ته مخه کړې ده. څنګه وکولې چې موږ د پنبې د تار فابریکې جوړې کړو، د پروسس فابریکې جوړې کړو، د دې لپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي. هکذا نور شان هم دغسې دي. جامعې جهانین په دې یو لرسه د ازو د اروپای ته دي څخه تقریبا تیر هفته دوبو او د شتانو په اړه خپل کونه وکړو او غوسه مننه کوم ولی کوشش باید پر دې وسی چې څنګه وکړی چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو یو څه د رفاه ژوندۍ ورته جوړ شي. دا د جمعي جهانی وظیفه ده. فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډیر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجر خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپلو وطنوالو خدمت یې وکړي.
صحیح محمد صاحب، مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې. به وروسته بیا پوښتنه وکړم، خو اوس به انصاري صاحب واورم. انصاری صاحب، دغه اوس چې ما چک وکړی د کابل هوا دغه شیبه دیار لس درجه ده په سانتیګراد، مګر د شپې خو بیا تابان چې کته کیږي. د شپې بل برستن یو کمپلو پراته اوسېدل سخت وي. په دغه سیالاتو کې ماشومان، ناروغان په کمپونو کې اوسېدل، دوی ته لازم خدمات رسیدای شي. دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی، هغه راتلونکي څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي. د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو، لکه څنګه چې ښاغلی مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین، بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې، د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې، د صنعت او نورې خونې، او صنعتکاران، تجاران او عام افغانان په عالي وجد او ذوق سره د وطنې مینا او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینا او د افغاني ورورګلوي په اساس پراخې مرستې لري. کاغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي د مهاجرینو لپاره، که دوی لپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی. ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراته دي او خدمات ترسره کوي. د سره مسله ستاسو ورته اشاره وکړه، د کمبل ولستون یعنی کمخ سره مختی ستون دلری، خصوصا هغه افغانان چې نوی راوړي چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي، تر څو هغه ورته را رسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي، له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده. اساسی موضوع د دغه راستنو شو مهاجرینو مجدد اسکان او د غوی ځای او مشواله دي، د غوی د کار او زیار مسله ده، د غوی د ژوند نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه خونه او روزنه، د غوی د کوچنیانو او ځوانانو د لولز دکلو مسائل، خصوصا د نجونو لوړ زده کړې، چې ډېرې افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپل لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو. نو دغه ستونزې به موجودې وي. په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي، تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیلنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغه کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. ښاغلی مومن هم په دې جریان کې دی، موږ سره بحثونه درلوده. تر څنګ د علمی پرمختګونو په برخه کې، د غرض سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه ده، دوی سره نږدې کړو. په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو، د حکومتي اړوندې ادارو، د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره، د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره، تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ، یا د صنعتي او تولیدي انقلاب، د علمي انقلاب، دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور د نن هم شته افغانان او هم راګرځیدون کو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانستلی شو. په دې لړ کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان په راتلونکي کې د فراخ اقتصادي، صنعتي، تولیدي، علمي او فرهنګي او روغتیایي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي او د خونړیو تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان واوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د ښاغلي صدیق مومند. فکر کوم اړیکه ستونزه لري، موږ په واټس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. زه به د هغو لیدونکو اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته وایم چې د ازادي راډیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولی شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولی. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولی شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومن صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینځ کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1.5 لک دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، دا څومره د مثبت اړخه کولی شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې؟
بله، دا ډېره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستانه راستنېږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تېر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکري قوه ده او فکری قوه به سره ګرځي، د دې ترڅنګ د افغانستان د ودانۍ لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادیدای شي. ترڅنګ یې که هر افغان کورنۍ چې ډېر سره ګرځي، لزان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقدې پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیاردونه افغانی یا ډالر جوړی دی شي، د افغانستان کې بیرته لګیږي، دلته کې کاروبار کوي، د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقی لګیږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا وته کې خوږل وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی، د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې خپل هیواد سره لري، که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي، موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتی بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودیز ترقیاتی بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېده او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاری، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات یې تر ټولو وروستۍ مسله ده، چې خلک ډېر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینې سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل کورونا نور مسائل خو پریګه ده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې آتا د پکتیکا له زلزلو د ډېر وخت په تیرېدو له امله د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغه سي وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او پر اختیا او که پر اختیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیر سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ورعلاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسو له ادرسه، ستاسو له ټریبیونه په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، پر حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغه حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانان او په بهر کې زحمتونه ایستل، د خپلو خولو للاری، د خلوتو یو للاری هلته امکانات ترلاسه کول، او بیا یې په پاکستان او ایران کې خپلو میشتو خپلوانو او دوستانو سره مرستې کولې، دغه چې افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي، بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا 100,000 افغانۍ یو واري مرسته وکړي، موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو. د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکي او اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کړو. هلته مثلا دغه د بازار طرحه چې موږ لرو او له حکومت او نړیوالې ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول، چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي، او د هر کاروبار دپاره لږ تر لږه $1,000 یا 100,000 افغانۍ، حتی تر 50,000 افغانۍ کاروبار شروع کولی شي. کوچني کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی له 10,000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولی شي. نو په دې اساس موږ
خپل په کور دننه افغانانو بهر میست افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځایي ډول د دوی دپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو د زحمت او د پرمختګ دپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړی شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه میندې خویندې چې کولی شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي. د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یکشنبه بازار کې به یې پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا ده چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولی شي، هم د هیواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچني تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه ونه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هره دروازه او کور ته کوي چې هله مالیه راوړه تا دومره منتو پلورلي یا تا دومره لاسي صنایع پلورلي. نو دغلته ده چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري، پراخلاص ولري، سبسیدی ورکړي، امکانات ورکړي، هغه وزګار ځمکه چې د ځمکه د ایجاد او د آدم علیه السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځوابدهي نه دي ډېر، او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاشتو میاشتو کارت ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاري، د چارو شنونکي او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان، چې په دغه 15 دقیقې بحث کې خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ګردې مې سپایت رسیدو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه، څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو، هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو او څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
زوال شک برجنے الگ بردی زوال قبر دے زوال شک برجنے قربل را خورشی زمید نور پیغل تورشی زمید نور پیغل تورشی داستان خایست مانی ولا تر لمنی داستان خایست مانی ولا تر لمنی الگ قبر دی زوال قبر دی زوال ش قبر جنے الگ قبر دی زوال قبر دی زوال ش قبر جنے قبر جنے
دی زوال شک بر جنی الله کبر دی زوال شک بر جنی